السلام علیکم او ستړي مشهدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. ولی ها میرزاده ما د مشال ریډیو د ماقام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته کړی وایم. په خبرونه کې په کورنۍ سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. فاول خبرونه لا اسپاره لمو منورو.
د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې په هکله د حکومت او اپوزیشن خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشره مریم نواز نن خوشی کړل شوی او ځایی رسنۍ وایي ایران په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریفیوجونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړی دي. از خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې په هکله د حکومت مذاکراتي او اپوزیشن رهبر کمیټو غونډه پرون په دویم ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو کمیټو ترمنځ له غونډې وروسته بېګانه وخته د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر پروس خټک په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
زمنګ خبري رواني دي. رهبر کمیټه خپل دریز لري او منګ خپل دواړه د منځنۍ لار راويستو کوشش کوي. په ځنې معاملاتو اتفاق شوه او په ځنو وس هم خنشته دي. خو د مذاکراتو دا لړۍ به تر هغه وخت جاری ساتو چې څه نتیجې ته ورسو.
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد اپوزیشن د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې نن اووم ورځ ده. دوی وایي د تیر کال په انتخاباتو کې درغلي شوی و نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو الیکشن کمیشن واکمن ګوند تحریک انصاف او پوځ په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي او حکومتي ګوند وایي چې وزیر اعظم به کله هم استعفا ونه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشره مریم نواز نن خوشی کړل شوی. بلخوا هم نن د نوموړي پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له هسپتال په جاتی عمره کې خپل کور ته منتقل کړل شوی. مریم نواز چې په لاهور سرویسز هسپتال کې له خپل پلار سره وه په چودري شوګر ملز کیس کې یې د ګل پوره ضمانت شوی وو، خو نن په رسمي توګه وروسته له هغو خوشی شوه چې د لاهور احتساب عدالت یې د خوشی کولو هدایات جاري کړل. بلخوا د مسلم لیگ نن ویاندې مریم اورنګزیب نن په یو بیان کې ویلي دي چې د نواز شریف د علاج لپاره د هغه په کور کې د انتهایي نگهداشت څنګه جوړ کړل شوی. تر دې مخکې د مسلم لیگ نن یو مخکښ محمد طلال چودري مشال روته بیگا ویلي وو چې د نواز شریف ژوند له خطر سره مخ دی، نو ځکه غواړي چې د نوموړي درملنه د لاهور سرویسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي هسپتال کې وشي. د خیبر ضلع په جمبروت کې پرون د آیس نشې خلاف په مظاهره کې ویل شوي چې په سیمه کې د دې نشې کارول زیات شوي دي، نو باید حکومت یې پر ضد ګامونه پورته کړي. د زده کوونکو سیاسي او قومي مشرانو په ګډون مظاهره چیانو د باب خیبر نه تر تخته بیګ چیک پوسټې پورې پرون لاریون وکړ. په مظاهره کې شامل فیض الله جان کوکوخیل مشال ډوته ویل چې د آیس نشې خلاف یې د ګډې مبارزې اعلان کړي. د مظاهرې وروسته د خیبر پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي په تېره یوه میاشت کې یې څه باندې 5 کیلوګرام آیس، چرس او هیروئین نیولی دی او ځینې کسان یې هم گرفتار کړی دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو محکمې مرستیال مشر غلام حسین ویلي په قبایلي ضلعو کې به نوي پریس کلبونه جوړوي او د اطلاعاتو محکمې سیمه ایز دفترونه به هم خلاصوي. غلام حسین پرون په میرانشاه پریس کلب کې مشال ډوته ویل چې حکومت به یې د پریس کلب ته هر کال 2 میلیون روپۍ ورکوي. بلخوا ځایي خبریالانو د حکومتي چارواکو په اعلاناتو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو ویلي دي چې باید حکومت خپل اعلانونه عملي کړي. د افغانستان د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه مشال ډوته ویل چې تېره شپه وسلوال طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ درې ډلهییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمونیار کلم الدین وژل شوی او درې پولیس ژوبل شوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي داعش وسلوال ډلې په تاجکستان کې په یوه سرحدي پوسته برید کې یوه پولیس ساتونکي سرتیری او یو پولیس چارواکي وژلي دي. د ملي امنیت کمیټه KNB وایي شل برید کوونکي چې له ازبکستان سره پر پوله یې په یوه پوسته نن سهار 3 بجې حمله کړې، له ګاونډي هیواد افغانستان ورغلي وو. بلخوا داعش ډلې تر دې دمه د برید ذمواري نه ده منلې. KNB وایي په ځوابي کاروایي کې 15 پټمخي وسلوال برید کوونکي وژلي او پاتې 15 نیولي دي. ځای رسنۍ وایي ایران په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریپیوجونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړي. د تهران دا ګام د هغه اټومي تړون له شرایطو وروستۍ سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وو. د ایران سرکاري ټی وی نن ویلي دي چې د اټومي توانۍ نړیوالې ادارې IAEA د پلټونکو په موجودګۍ کې ایران په فردو کې موجودو سنټریپیوجونو ته ګیس ورکول پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي دي چې د IAEA پلټونکي په ایران کې موجود دي او د څه قسمه متعلقه فعالیتونو په اړه به په ویانا کې د یادې ادارې مرکزي دفتر ته رپورټ ورکوي. بلخو د امریکا بنو چارو وزارت د ایران دغه ګام د ایران دغه کار ناسم لور ته یو لوی ګام بللی او ایران یې په اټومي شوکا تورن کړی. چرواکی وایي په خبر پختونخوا کې د 10 نومبر نه کامی لوبي شروع کیږي. نن د پېښور په قیوم سټیډیم کې د خبر پختونخوا د لوبو څانګې مشر اسپندر خټک تجربي خبري غونډې وروسته مشل ډوته ویل چې په دې شاوخوا درې دېرش لوبو کې به شاوخوا 10000 لوبغاړي برخه اخلي. او اخري خبر د کرکټ افغان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف په یو میچ کې دا مهال د 15.2 اورونو کې 194 رنزونه جوړ کړی دي. او دغه راز د هندوستان په لکنو کې روان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو یو ورځنیو میچونو د سیریز په لومړي میچ کې نن ویسټ انډیز ټاس وګټلو او لومړی یې د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. او تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سیره ظاهر اورو.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 155 روپیه 60 پیسې غسل کیږي او په 155 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپیه او په 122 روپیه او یا پیسې. یو پاوند په 99 روپیه او په 200 روپیه. سعودي عرب ریال په 120 روپیه 60 پیسې او په 120 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپیه 60 پیسې او په 220 روپیه 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمي تر محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 14 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار علم ومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان مسلم لیگ نون رسیاله مشر مریم نواز لجه له خوشی شوی. د جمعیت العلماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارش په نوم د حکومت ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. پښتنو سیاسي مشرانو د پنجاب د اطلاعات وزیر هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پښتانه کام پرسته مشران د پاکستان ښېګړه نه غواړي. په خیبر کې د آیس نشې خلاف مظاهره شوه.
په آیس نشا خونن سبا گلو گلو باندش والا الکان دی زلمی نو دا ټول چکم نن سبا په هر کلی کې لاسو پینځه لستی لبړې جګړې په زیات شولې.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای د ټولو قبایلی ضلعو پریس کلبونه بیا رغوي. یو خبري الوای
نو دا مېج دې پورې واده تسلی خبره دوی چې سنه په دې ایریا باندې د نظیر شوتی خصوصا چې کوم پریس کلبینه دي دا یو اووز یو د خپل کردار د کوي صافیونه.
نو رپورټونه هم لرو ل مشال ریډیو سره پاتې. د پاکستان مسلم لیگ نون رسیاله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز لجیله خوشی کړل شوی. دا ترغې روسته دا چې د لاهور احتساب عدالت د نومبر په 3 د 40 میلیونو باندونو د ضمانت په توګه د جمع کېدو پس دا غې د خوشی کېدو امر وکړ. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال تایل خان سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې او په سر کې ترې د مریم نواز د خوشی کېدو په اړه معلومات غوښتي.
دا وخت مریم نواز هغه د جیل نه خوشی شوی دا اس خدایي ضمانت دوره دی وړاندې شو، لیکن دا غي ضمانت د پاره چې کم زر ضمانت کې خودلو پیسې کې خودلو یا نور چې کم قانوني کاروایی واغه شوی ده او دا اوس روته ده، بلکې دا تاسو سره جزه خبرې کوم، دا خپل پلار نواز شریف سره په ګاډي کې ناشته ده، ځکه چې نواز شریف هم د اسپیټال نه اغه منتقل کیږي کور ته.
صحیح طریقه سره تاسو دوه خبرې ډېرې مهمې کې او باید زمونږ اوریدونکو په دې باندې مونږ پوي کو، تاسو وی چې نواز شریف سره دا په خپل پلار نواز شریف سره دا اوس په ګاډي کې ناشته ده، نو نواز شریف آیا د غ صحت دومره زیات خشوي دي چې د اوس کور ته لیکدول کیږي؟
داغه د صحت پر باندې داغه ډاکټر اوس دا خبره کوي چې نواز شریف حالت ښه نه دی، او دی چې کوم خپل کور ته وزینو په هغه ځای کې ورته دا چې کومه د انتهایی نگداش یو یونټ وای آی سی یو ورته وای، دا غي په شان تنظیمات یې تکړه دي، د نواز شریف په ملاقاتونو باندې بندیز لګولې شوې ده، نو د مسلم لیگ نون چې کومه غیان ده ترجمان ده مریم اورنگزیب، هغه دا خبره کوي چې نواز شریف طبیعت ښه نه دی او دغه په کور کې و اوس دا غي علاج کیږي او دغه ملاقاتونو باندې بندیز.
د مریم نواز پاره هم یو پښتنه لرم، خو اول د نواز شریف یو بل پښتنه ده، او هغه د تاسو وایي چې دغه په ملاقاتونو باندې بندیز لګیدل شوی دی، نو آیا دا بندیز د یعنی په سیاسي توګه لګول شوی دی د حکومت لخوا، کنا دا د صحت د وجوهات له امله دا بندیز لګول شوی دی؟
نه، دا بندیز د خلکو ملاقاتونو نواز شریف سره دا دغه د صحت لامل چې داغه صحت ویل کیږي ډیر خنه دي، په دغه بنیاد باندې البته د حکومت لخوا خو ځکه څه بندیز نشته چې هغه ته خو اوس هغه په ضمانت باندې دي، ضمانت باندې خوشی شوی دی، نو هغه علت نه دی، هغه سبب نه دی، بلکې داغه د صحت په صحت لامل.
صحیح. او بل پښتنه دا ده چې د نواز شریف کور ته شفت کول او بیا د مریم نواز ضمانت کېدل، دا په یو داسې وخت باندې شوی دی چې په اسلام آباد کې نن په اووم ورځ هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو یو د حکومت ضد یو احتجاج روان دی، او غی غواړي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دي وشي، او غیر د فوج په نگرانی کې نه کیږي، او داسې نورې غوښتنې هم دی لري. نو چونکې مریم نواز او نواز شریف هم په یو وخت کې داسې ویل کېدل چې د مولانا فضل الرحمن د غوښتنو سره اتفاق لري، نو آیا په دې درنه باندې بس اثر د دې د راخلاصېدو کیږي کنه؟
مسلم لیگ نور مشران خداوی چې اوس د نواز شریف او د مریم نواز هغه توجه او فوکس فقط د غوی په علاج باندې دی، هغه سیاسي فعالیتونه یا سیاسي کوم سرگرمی دي په هغه کې د دوی هغه ډیر فوري امکان نشته چې هغه کې برخه واخلي، ځکه چې د نواز شریف په حالت مبارک کې خو خره بوتونه ناراضي، نو مریم نواز غواړي چې هم خپل پلان سره پاتې شي.
د مشال ریډیو خبریال طاهر خان و چې د مریم نواز خوشی کې دوه پړې معلومات راکول. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د لادرکه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. نوموړي دا خبره تیر ماسخوتن په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته وکړه. نور تفصیل احمد الله له اسلام آباد راکوي.
پروندنه په ماخستان په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل لا درکه کسانو ته دا حق حاصل نه دی چې قانون مطابق عدالتونو کې پر مقدمه وچلولې شي چې ټول خلک یو ګوري چې واقعي دوی تر هغه دی او کنه. د نوموړي وینا وا دوی وای چې یو پارلماني کمیټي به جوړ کړو او هغه به پلټنی وکړي چې انتخاباتو کې درغلي شوه دا او کنه. یو کال وړاندې حکومت د پرویز خټک په مشرۍ کې پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، خو تر اوسه یې یو غونډه هم ونه شوه. د الیکشن کمیشن د راپور تر مخه په 95% پولینګ سټیشنو زمنګ پولینګ ایجنټانو ته په فارم 45 د دستخط اولسته نتیجې ورنکړې شوې. کمیشن په خپل راپور کې لیکلي چې پولینګ سټیشنو نه په زور پولینګ ایجنټان وستې شوې دي، چې الیکشن کمیشن وایي چې 95% ایجنټانو ته نتیجې په قانوني فارم ورنکړې شوې، نو بیا څنګه تاسو په زور د غتیر انتخابات په منګ منل غواړي؟ د الیکشن کمیشن د راپور اورسته هم د کمیټې ضرورت شته چې پلټنی وکړي. خود پاکستان د ټاکنو کمیشن حکمران ګن او د پاکستان فوج په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او شفاف وو. د ترڅنګ پاکستانی رسنۍ وایي 13 ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان واضح کړه چې د ازادي مارچ ګډونوالو ایو هم غیر قانوني او غیر آئینی غوښتنه به تسلیم نه کړي. بلخو د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ او درنې په حق له د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې غونډه پرون په دویم ورځ هم بې د څه نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو کمیټو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل، زمونږ خبرې روانې دي، رهبر کمیټې خپل دریز لري او موږ خپل، دواړه د منځنۍ لارې راوستو کوشش کوي. په ځینې معاملاتو اتفاق شوی او په ځینو اوس هم خنډ شته دی، خو د مذاکراتو دا لړۍ به تر هغه وخته جاری ساتو چې څه نتیجې ته ونه رسو. زمونږ کوشش دی چې یو داسې حل راوباسو چې اپوزیشن عزت هم په ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نه شي. د ذکر دا چې د اپوزیشن رهبر کمیټې د نورو غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه هم کوي، خو حکومتي کمیټې وایي د اپوزیشن دا غوښتنه د منلو وړ نه ده. رسنیو ته اکرم خان دورانی وویل، موږ په خپل دریځ کلک ولاړ یو او د لومړۍ ورځې راهیسې چې زموږ کمی غوښتنې دي نو هغه موږ یو وار بیا د حکومتي مذاکراتي کمیټې په وړاندې کېښودې او حکومت کوشش کوي چې سمنځنۍ لاره راوباسي. د ذکر دا چې د نومبر په څلورمه هم حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په اسلام آباد کې ملاقات کړی و.
فارن پالیسی مجلې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاجي ناستې ته کتنه کړې. مجلې هغه نقطې په ګوته کړې دي چې پر اساس یې مخالف ګوندونه د حکومت خلاف راوتي دي او په اسلام آباد کې یې پر لت وهلې دي. مجله لیکي، مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو د دې پرته په نورو معاملو د اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره اتفاق کم دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. فارن پالیسی مجلې کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د پاکستان حکومت پر ضد د اپوزیشن احتجاجي لاریون تیرونه لا کراچۍ پیل شو او د زیارت په ورځ اسلام آباد ته ورسید. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوی و، نو ځکه دې د پوز د مداخلت بغیر نوي شفاف انتخابات شي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او د عمران خان د استعفا غوښتنه نه مني. مجلې کې د دغه نقطې پرته د پاکستان مهم اپوزیشن ګوندونه په ډیرو معاملو له یو بل سره اتفاق نه کوي. ورځپاڼه لیکي، د عمران خان اقتصادي تګلاره او انتظام باندې د مولانا فضل الرحمن تنقید هغه سیدي چې د هیواد لسم ورسره اتفاق کوي. د پیسو نړیوال ادارې IMF نه د قرضې پیکج حاصلولو پس په هیواد کې اصلاحات راوستل شوي دي چې ولس پرې خوشاله نه دي. فارن پالیسي لیکي، د پاکستان معاشي مشکلات نوې مسله نه ده، د نولس سوه اتیا راهیسې له IMF نه مخکې هم قرضې اخیستل شوي او د قرضې دا پیکج دیارلسم هغه دی. مجلې لیکي، په پاکستان کې په داروستیو کې احتجاجي لاریونونه عام شوي دي. د مجلې په خبره، له موجوده حکومت سره د پوز ملاتړ له کبله دا وخت ممکن نه ښکاري چې فضل الرحمن به د عمران خان حکومت نسکور کړل شي. مجله د مظاهرشیانو دغه تور په ګوته کوي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره سیاسي ګوندونو ته د پوز د ملاتړ ضرورت وي. مجله د یو اقتصاد پوه عاطف میا لخلی لیکي چې په پاکستان کې غیر مستحکم سیاسي حالاتو له امله تاجران اوږدمهاله سرمایه کاري نه کوي. همدغه وجه ده چې د هیواد اقتصادي ستونزې لا سیوا کېږي او غیر مستحکم حالات وده مومي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې کارپوهان وایي پر ځینو پښتنو سیاستوالانو د پاکستان ضد کېدو تورونو لګولو سره د دې هیواد وحدت ته تاوان رسیږي، خو ځینې بیا وایي چې اوس دا قسمه خبرې اغیز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا اسلم اقبال تور پورې کړی چې پښتانه کمپرسته سیاسي مشران د پاکستان خیرخوا نه دي، بلخوا پښتنو سیاسي مشرانو دغه تورونه رد کړي. نور تفصیل له اسرار المؤمن نورو.
په پاکستان کې کارپوهان د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر دا څرګندونې بې اساسه بولي چې ګینې د پښتون قامپرسته ګوندونو او جمعیت العلماء اسلام موفی مشرتابه د پاکستان خیرخوانه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر میا اسلم اقبال د نومبر په دویمه نیټه په لاهور کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عوامي نیشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام موفی مشرتابه له پاکستان سره مخلصانه ده.
جو ایک ہمسایا ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور
محمود خان چکزے د یو گاونڈی ہواد استازی توپ کئی د اسپندیار ولی نک باچا خان نہ غختل چی پا پاکستان کی دفن کڑل چی د مولانا فضل الرحمن پلار مفتی محمود ویلی وو شکر دے چی مگ د پاکستان جوڑول پا گناہ کی انو شامل چوی
شکر ہے ہم پاکستان بنانے کو گناہ میں شامل نہیں ہے.
پختونخوا ملی عوامی گوند او جمعیت العلماء اسلام فی پا په وار وار ویلي دي چې دوی له پاکستان سره مخلص دي او غواړي چې په دې هیواد کې له ټولو قانونو سره یو شان چلن وشي. بلخو د امین شتلګوند یو مشر او میا افتخار حسین د نومبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د اپوزیشن احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر د یادو څرګندونو په ځواب کې وویل چې پاکستان د باچا خان مفتی محمود او د دوی د پلویانو د هلو ځلو په نتیجه کې جوړ شوی. نوموړي زیاته کړه برصغیر باچا خان د د ملګرو او د دیوبند عالمانو د هغه وخت له انګریزه آزاد کړ. د پیخور پونتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخر الاسلام د نهې په ورځو مشالې ډوته وویل چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر څرګندونې د پاکستان یووالي او وحدت ته تاوان رسوي.
دا قسمه خبرې او یا کاله وشو موږ اوس هم په داس قسمه خبرو پورې لګیا یو. یعنی هغه چې کوم شخصیات یاد کړی دي نو هغه کاغه د مولانا فضل الرحمن پلار نیکو او یا پارٹی وا یا کراس پندے رودی خان پلار نیکو پارٹی وا هغه خپل یو جدوجہد کړی او بیا چې کله پاکستان اصل شو نو بیا پر پاکستان کې د پاکستان د عین لاندې سیاست کړی دی.
د کراچی پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد مشالې ته وویل ځینې سیاستوالان د پنجاب صوبې د خلکو د دوکه کولو او خپل ووټ زیاتولو لپاره دا قسمه خبرې کوي خو اوس خلک پوه شوي او دا قسمه خبرې ډېر اثر نه لري.
د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون هم مخکې ویلي و چې ملک دشمنه خلک په مارچ کې راټولېږي. له دې وروسته د پنجاب د اطلاعاتو وزیر همدغه څرګندونې وکړې. نو د دې هدف د پنجاب صوبې ولس د پښتنو مشرانو خلاف راپورته کول و، خو د یو اویا کالو تیرېدو وروسته دا قسمه نارې اوس اثر نه کوي او موږ وکتل چې مولانا صاحب د غټ قوت مظاهره وکړه. نو دا قسمه نارې اوس اثر نه لري.
په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د اطلاعاتو وزیر یاد څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د جمعیت العلماء اسلام، فی، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نورو اپوزیشن ګوندونو مشران د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي. دوی تور لګوي چې موجوده حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی، خو حکومت دغه تورونه ردوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي څانګې چارواکي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د رسنیو د پرمختګ او ځایي خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره د ټولو ضلعو دورې پیل کړي دي. پرون د شمالي وزیرستان د میرامشاه پریس کلب دورې پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې د ټولو قبایلي ضلعو د پریس کلبونو بیا رغونه به کوي، اف ایم ریډیو سټېشنې به جوړوي او نور ضروري ګامونه به پورته کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د صوبې اطلاعاتو محکمې مرستیال ډایرکټر غلام حسین پرون د خپل ټیم سره میرانشاه پریس کلب، میرانشاه او رزمک ریډیو سټېشن دوره وکړه چې د دوی په وینا د نوړاندې جنوبي وزیرستان وانه ته تللي ول او په ټولو قبایلي ضلعو کې ګرځي چې هلته شته ضلعي پریس کلبونو رغونه وکړي او که نوي نو هلته به نوي پریس کلبونه جوړوي. مرستیال ډایرکټر غلام حسین مشال ریډیو ته وویل چې میرانشاه پریس کلب لبا هر کال صوبایي حکومت نه 2 میلیونه ګرانټ ملاویږي او زربا د پریس کلب نور ټول ضرورت هم پوره کړی.
یو خو موږ په وونو ضلعو کې یو دفتر جوړو د محکمه اطلاعات صوبایي ډسټرکټ پریس کلب دا موږ داسې فعال کړو د دې په بلډینګس کې کمی بېشی وي نو هغه موږ پوره کړو. دوی موږ دې ته د انول ګرانټس یو آغاز کوو چې هغه بچ دینو وزیر اعلی منظوري ورکړي. وزیر اعلی ابله ورځ راغلی او 20 لاکھ روپو اعلان یې کړو د پریس کلب ایران شاده لپاره. داسې به دا هر ضلع ته شي. ګرانټ چې پریس کلبونه چې د محتاجانو خلاص کړي شانو مېس کې غلط فهمیانی دې پر موږ صوبایي ډیسپیوټ ریزولوشن کمیټي جوړ کړی.
ځای خبريال نور بهرام خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت او اطلاعاتو محکمه په کومک به د دوی کار پیاوړی شي.
کوم ټیم نه مرجر شوی دا نو قبایلی خلک ته یو غیلا دو چې میږي خالي سره برینم انزمام شوی دا میږه خیال نشي ستل خو بیا کوم چې وکسي وزیر اعلی دوره میږي ویني نن د میرانشاه پریس کلب ته انفارمیشن ډپارټمنټ ولا رغولې دي نو دا میږه پورې یو د تسلی خبره دو چې سن سن په دې ایریا باندې د نظیر شوتی خصوصا چې کوم پریس کلب نه دي دا یو اووز یو د پلخ کردار نه کوي صافیونه.
د میرانشاه پریس کلب چیرمن سید ایوب وای دوی سره چې کمې ژمنه وشوي عملی کولو سره به ستونزې کمې شي او کار به آسان شي.
مشکی مې سه کمری دي د واچمن او یواد و نه رهایشي هغه مشتا د تسلی روکړل ریګولر چې کیم مشتا د وزیر اعلی طرف نه د ګرانډ اعلان شوی او هغه مشتا ریګولر اسمه لوي دي هغه سره د میش د پریس کلب مسالې د میش کیم نیمګړتیا و دي یا کمزری دي او ان شاء الله هغه سره بر پیراشي او میش وی صافیون په بربور انداز سره د خپل علاقې مسالې او مسائل د وچګر کوي.
اطلاعات محکمې مشرانو وویل چې میران شاه په ګډون ټولو قبایلي زیلو کې زر دوی د اطلاعاتو محکمې علاقایي دفترونه هم پرانیزي او د سره سره به اف ام ریډیو سټیشن خلاصوي چې ولس په مقامی کچا معلوماتو ته رسایي ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیم بجا
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دوانیمو بجو
تان دهیلی
پا درینیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پرون د خیبر په جمرود کې د آیس نشې زیاتېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې شریکو قومي مشرانو او ولسي وګړو غوښتنه وکړه چې د دغه نشې د تیارولو مرکزونه دې ړنګ کړل شي، په کاروبار کې ککړ کسان دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې مظاهره کې قومي او سیاسي مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړ او د بابی خیبر نه تر تخته بیګ چک پوستې پورې لاریون وکړ. دوی د غوښتنه وکړه چې د دغې نشې تیارولو اډې دې له منځه یوړل شي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دې ونیول شي. دغې مظاهرې په مهال د خیبر یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
زموږ په دا علاقه کې په خیبر ایجنسی کې پټولو قبایلی علاقو کې آیس ډېر په تیزی سره د تباہی پلاویږي او مونږ د حکومت نه د بالا احکام ته دا خبره وکړه چې دا خو د مونږ ته نوجوانان نسل تباہ کیږي، د دې لپاره روکتام د لپاره څه طریقه کار پکار دی. نو ان شاء الله تعالی مونږ خو د قومونو مشرانو کشران را اوچت شوی دي او سره تعلیم یافته چې څومره سیاسي خلک دي څومره عالمان دي دا غ ټول د دغو خلاف یو جهاد کو اعلان کړای کوشش کړای. ګورنمنت له هم پکار دی چې پدا کې پورا د موږ سره مرسته او تاونو کې.
د جمرود زن نور کسانو هم د آیس نشې نه را پیدا شوی اوسنی صورتحال په اړه وویل
طاهر نامه مې ده د ټیټي بازار کې پرونی او کزانو وشتو دلته موږ په دغه هسپتال کې داخل کړی مو دغه نشه کوله به دغه نشې نه پس بیا یو ځل هسپتال نه فارغ شو اوس بیا ویګی به ځان وویشتو. د حکومت چې روکتام نه کی او دلته سریام پنسی خرڅول او ویر نه کی کنه نو مشکل ہے کدا شي کنټرول شي.
زه حاجی رومان علی گنیګم جمرود بازار نه ما از نشه خونن سبا کا سوچو کې نو په غلو غلو باندې شولا په هر ځای کې نی الکان دی زلمی نو دا ټول چې کم نن سبا په هر کلی کې لاسو پینځه لستی لا بړې جګړې په زیات شولې او زای په زای مطلب چې دوه چاپی چې شپې مشومان ناس وي په شګو کې او په پټلو باندې او په بازارونو کې ناس یو پښتنه ته وکړی شي چې بای تاسو دا څه کوي.
د دغه احتجاجي مظاهره ورستو د خیبر د ضلع پولیسو مشر ډی پی او محمد حسین د دفتر نه یو خبر پانه جاری کړی شو چې پاغه کې ویل شوی دی چې په تیر یو میاشت کې د خیبر پولیسو په مختلفو چک پوسټونو باندې څه د پاسه 60 کیلوګرام آیس چرس او هیروین نیولې دي او د آیس په کاروبار کې ککړ یو شمیر ملزمان یې حوالات کې بند کړي او د دوی پر ضد به دغه کاروایی دوام لري. د خیبر خلک وایي چې په دې نشه کوم کسان روږدې شوي دي دا غوی د بیا بحالۍ لپاره دي مرکزونه هم جوړ کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غواګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماخام 15 بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار العالمومن.
د جمعیت العلماء اسلام او فی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاج او درنې په حق د حکومت د مذاکراتي او اپوزیشن رهبر کمیټو غونډه پرون په دویم ورځ هم بے نتیجې پای ته ورسیده. په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې نن اووم ورځ ده. دوی وایي د تېر کال په انتخاباتو کې درغلي شوی و نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا وکړي. په حکومت تر کې صاحب دغه تورنه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي. د پاکستان اسمبلی ګوندونو مرستیاله مشره مریم نواز نن خوشی کړل شوې. بلخوا هم نن د نوموړي پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اسپتال په جاتی عمره کې خپل کور ته منتقل کړل شوې. مریم نواز چې په لاهور سرویس اسپتال کې له خپل پلار سره وا په چودري شوګر ملز کیس کې یې د ګل پر ضمانت شوی وو، خو نن په رسمي توګه وروسته له هغو خوشی شوه چې د لاهور احتساب عدالت یې د خوشی کولو هدایات جاری کړل. د ایران سرکاری ټی وی وای د هیواد په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریفیوژونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړی دی. د تهران دا ګام د هغه اټومي تړون له شرایطو وروستی سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وو. ولخو د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دغه ګام ناسم لور ته یو لوی اقدام بللی. چارواکی وایي په خبر پښتونخوا کې د 10 نومبر نه قومي لوبې شروع کیږي. د خبر پښتونخوا د لوبې څانګې مشر اسپندر خټک نن مشر ډاکټر وویل چې په دې شاوخوا 3 لوبو کې به شاوخوا 10,000 لوبغاړي برخه اخلي. او افغان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف په یو میچ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ویسټ انډیز ته د میچ ګټلو لپاره د 115 رنزونو هدف ورکړل. د هندوستان په لکنو کې روان د افغانستان ویسټ انډیز ترمنځ د 3 ورځنیو میچونو د سیریز لومبې میچ کې نن ویسټ انډیز ټاس وګټل او لومبې یې د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي د زیا په دور کې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو کوم بندیزونه لګول شوي وو هغه اوس د مشکلاتو نه رابهر شوي، ځکه چې سیاسي مشروالۍ دا ناقانونه ګرځولي او د دې پر ضد یې آوازونه پورته کړي خو له ناکامۍ سره مخ شوي. اداریه وایي دا اوس سند اسمبلی د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره په متفقه توګه قرارداد منظور کړ او دارنګ په کال 2003 کې هم د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې د بحالۍ اعلان کړی وو. او دارنګ په سینټ کې سینیټرانو هم دا د رسک بل کړی وو. کچری په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز نه وو، نو په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې به د مشال خان د وژنې پیښه نه رامنځته کېده. ادارې وایي د دې اتحادیو په اړه دا ویل کېدل چې د دې په وجه په تعلیمي ادارو کې جنگ جګړې کیږي، خو که وکتل شي نو په دې 3 لسیزو کې د پولیسو په موجودګۍ کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوي، خو حقیقت داری چې د دې بندیز اثر اپوټه راوخت. او په بولپور پوهنتون کې د یو پروفیسر خالد حمید تخپل زده کوونکي لخوا د وژنې پیښه د دې لوی مثال دی. او دارنګ د بلوچستان په پوهنتون کې د زورونو یا هراسمنت سکینډل هم زموږ په وړاندې پروت دی. ادارې وایي کچري د زده کوونکو سره خپل یو مضبوط فورم وي نو دارنګ پیښه به مخې ته نه راتلې. نو سیله ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د ځوانانو دې لړکې مرسته وکړي او هغه بندیزونه چې د پاکستان په تور دور کې په دوی لګول شوي وو هغه به لری کړي. اکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا وخت پاکستان د یو شمېر بحرانونو او ننګونو سره مخ دی. یو خو اقتصاد دې مسله ده، بل پلو د نواز شریف او آصف علي زرداری په نیب عدالتونو کې کیسونه، او بل خوا د کشمیر په مسله د هندوستان سره روان صورت حال دی. ادارې وایي په داسې حالاتو کې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاج هم روان دی چې یو سیاسي عمل دی. نو دا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لپاره یو امتحان دی چې دا مسله به څنګه په سیاسي لار هواروي. ادارې اخر کې وایي څنګه چې د ازادي مارچ د لومړۍ ورځې نه اپوزیشن ګوندونو او حکومت د صبر او زغم ښکارونه کړې ده، دارنګ به دې حل هم په سیاسي لار ولټوي چې نړۍ ته معلومه شي پاکستان کې هر مسله په جمهوري لار هواریږي. جنگ رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یو شمېر دننۍ او بهرنۍ خطرو سره مخامخ دی. د اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې احتجاجي مارچ روان دی او اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نه د استعفا او نو ټول ټاکنو غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم وایي په هیڅ جوړ به استعفا ورنه کړي. ادارې وایي په موجوده صورتحال کې د حکومت او اپوزیشن د سختو رویو په وجه معاملې نور هم خرابې دي شي. نو باید چې دوانو خواوی د صبر او زغم نه کار واخلي او د پارلیمان مخ په وړاندې بوتلو لپاره سیاسي لار ولټول شي او دا مسله ته مذاکراتو په ذریعہ هواره کړي.
ٹائمز رسپانی په شام کې د ترک سرتیرو لخوا د داعش ته وژل شوی مشر ابوبکر البغدادي د خور د نیولو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا فورن افیرز مجلې د هند اقتصاد پیاوړي کولو په اړه د وزیر اعظم نریندر مودي د ژمنو او د هغوی عملي کولو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي.
ٹائمز ورځپاڼه لیکي په شام کې ترکی سرتیری وایي چې د ابوبکر البغدادي خور یې نیولې او په دې توګه د معلوماتو ذخیره په لاس ورغلې ده. 15 کلنه رسمیه اواد 13 شپه ونیول شوه. هغه د آزاد ټاون سره نږدې په یو لاره کې د خپل کورنۍ د نورو وګړو سره اوسېدله. یو ترکی چارواکی وایي له میرمن اواد څخه یې د سختدریزي ډلې سره د اړیکو په حق لپلټنې کړې. هغه د داعش ډلې په اړه ډېر معلومات لري او له دې لارې د ډلې نور غړي نیولی شي. رسپان لیکي 13 ورځ ترکی امنیتی چارواکو دا غوخ هم کړی چې د برتانیې په ګډون د ټولو هیوادونو تابعیت لرونکي بندیان خپل ملکونو ته ورستي. د ترکی د بهرنو چارو وزیر سلمان سیلو ویلي هیواد یې د سختدریزو هوټل نه دی. که یو هیواد د خپل وګړي تابعیت ختم کړي نو هغه قیدی به هیواد شي او بیا ملکونه د هغوی له ذمہواری اخیستو لاس په سر شي. دا نه یوازې ترکی ته د منلو نه ده، بلکې دا یو ډول غیر ذمہواری هم ده. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي له وزیر اعظمۍ مخکې د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو په حکومت کې تر راتلو وروسته هغه اقتصاد سم نه کړ او د اداري فساد پر لپسې کیسونه مخته راغلل. مجله لیکي مودي له دې مخکې ژمنې کړې وې چې حکومت به یې د کاروباریانو په کار کې مداخله نه کوي او حکومتداري ته به توجه ورکوي. هغه په دې ډول شعارونو د 2014 او 2019 په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. مجله لیکي مودي دویم ځل د وزیر اعظم چوکۍ ته د اقتصادي اصلاحاتو له لارې نه، بلکې په دې په سیاست کولو ورسید. هغه د 2019 په انتخاباتي کمپین کې د 2014 پرتله د اقتصادي اصلاحاتو دوه چنده وعده وکړي. اوس وزیر اعظم مودي ژمنه کړې چې په 2040 کې به د هند اقتصاد 5 ټریلیون ډالرو ته زیاتوي. حکومت هڅه کوي چې خپل پلویان په دې قانع کړي چې څنګه به اقتصاد بحالوي، خو په عین حال کې وزیر اعظم مودي د خپلو پلویانو په قانع کولو نه دی توانېدلې او په دې لړ کې د سیاسي ناکامۍ سره مخ دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای A L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د امریکایي سیړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي د دې وسلوالې ډلې د کړو وړو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخیستی دی. نوموړي دا لیکنه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په رڼا کې کړې ده. لنډیز په ل عبدالحق کړه واورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د مایکل کوګلمن مقالې ته اسلامی دولت به تر ډیره وخت پوري د بغدادي نوم ژوندۍ وساتي خو څنګه افغانستان به دروشي عنوان ورکړی دی. لکه له عنوان چې ښکاري لیکوال دا مقاله دوه اونۍ وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامی دولت د مشر ابوبکر بغدادي د وژنې په تناظر کې لیکلې ده. مایکل کوګلمن لیکي چې په افغانستان کې د اسلامی دولت ملاتړې ډله اسلامی دولت خراسان فعاله ده چې هغه وخت په وجود کې راغله چې کله په 2010 کال کې پاکستانی وسلوالو د فوجي عملیاتو وروسته له پاکستان افغانستان ته وتښتېدل. په دوی کې زیاتره پاکستانی، افغان او د منځنۍ اشیا جګړهمار شامل دي. لیکوال د افغانستان د داعشانو په اړه د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي
روس او د پاکستان د ټویټر د ځینو کارونکو هغه نظرونو ته د سازش نظریې ګنګوسونه مرکوي چې وایي د افغانستان داعش امریکا جوړه کړې ده. د لیکوال په وینا د دې نظریې یا تورونو ریښه له هغه ځای څخه راټوکېږي چې امریکا د پخواني شوروي اتحاد پر ضد افغان مجاهدین جوړ کړي ول. د دې په وینا زیاتره داعشان د افغانستان په ننګرهار او کونړ کې فعال دي. د مایکل ګوګلمن په خبره امریکا او افغان ځواکونو په ګډه د داعشانو خلاف سخت عملیات کړي دي چې آن په 2018 کال کې د ډلې پر ضد تر ټولو لوی غیر جوهري بم استعمال کړ. خو د پوینا د دې سربېره هم دغه ډله فعال ده چې وجه یې د افغانستان پیچلی مځکنی یا جغرافیایي جوړښت، د نوې افغان او پاکستاني جګړه مارو ګمارنه او له نورو ځای ډلې سره همکاري دي.
د عبدالحی کاکړ نتا سم معلومات اوریدل. د پاکستان د بارنو چار وزارت وای د امریکا بارنو چار وزارت هغه رپورت ناسم د چې وای پاکستان د ترګری او سختریزه خلاف کافی ګامونه نه دی پورته کړی. د امریکا بارنو چار وزارت د ترګری پاړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغان طالبان او حقانی شبکه اوس هم د پاکستان له خوري عملیات کوي. په رپورت کې دا هم راغلی چې لشکری طیبه او جیش محمد ډلو خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم محمد په دې رپورت کې واوري.
پاکستان د امریکا د بنو چارو وزارت د ترګری پړه کلنی راپور باندې مایوسی څرګنده کړي. د پاکستان بنو چارو دفتر د سه شنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي په راپور کې د ترګری ضد د پاکستان د تیرو دوه لسیزو قربانۍ او اقدامات له پامه غورځول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا بنو چارو وزارت په خپل خپور کړي یاد راپور کې دا هم ویلي دي که څه هم پاکستان په افغان سوله کې مرسته کوي خو افغان طالبان او د حقانی شبکې وسلوال اوس هم د پاکستان لزمکې په افغانستان کې عملیات کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مشال ډیو ته وویل چې د افغان طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسیو کې اوس بدلون راغلی.
دا ناسمه خبره ده ځکه چې افغان طالبان او حقانی وسلوال اوس د پاکستان لمځکې په افغانستان کې عملیات نه کوي. البته د هغو کورنۍ دلته کې دي. نو زما خیر نه دی چې د افغانستان حالات د پاکستان له وجې خراب دي، بلکې د دې وجوهات د افغانستان دننه دي. په پاکستان امریکا یا نور باندې تورونو لګولو سره کار نه کیږي.
همدارا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی هم مشال ډیو ته وکړي. نوموړی وایي امریکا له ډېر وخت راهیسې په پاکستان دغه تورونه لګوي او پاکستان یې ردوي. خو د په خبره که پاکستان د لړکې نور ګامونه پورته کړي او نړیوال مطمئن کړي نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي. د امریکا د بنو چارو وزارت د ترګری په اړه کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد ډلو پر ضد کافی ګامونه نه دي پورته کړي او د ډلو خپلو فعالیتونو مالی پنګو راټولولو او وسلوالو روزلو ته دوام ورکړي. رحیم الله یوسفزی یادو وسلوالو ډلو ته په اشاره وایي چې دا د هندوستان خلاف فعالیتونه کوي. نو تر څو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات خراب وي نو تر هغو پاکستان د دغو وسلوالو پر ضد بشپړ ګامونه نشي پورته کولی.
هندوستان سره اړیکې خرابې دي پاکستان او دغه یو تنظیمونه چې کوم دي نو هغوی د هندوستان خلاف چې دي نو هغوی فعال دي او هغوی پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان چې کوم خوفیه اداره ده انډیا سو د هندوستان چې کوم خوفیه اداره ده هغه نوی ترمنځ د ډېر نږدې اړیکې دي. دا پاکستان تور لګوي نو چې څو پورې دغه د پاکستان او د هندوستان د مسلې نه حل شوي زما په خیال باندې پاکستان مکمل توګه باندې نه غواړي خو نشي کولی چې دغه
د امریکا د بنو چارو وزارت د ترګری پړه خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دي چې د تیر وختونو پرتله په پاکستان کې ترګری زبریدونه کم شوي خو بیا هم تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، داعش او لشکر جنگوي په دغه هیواد کې ترګری زبریدونه کوي. راپور زیاتوي پاکستان د ترګری مخنیوي قانون لاندې د ترګرو مالی مرسته جرم ګرځولې خو په دې قانون په بشپړ توګه عمل نه کیږي. بلخوا د پاکستان بنو چارو دفتر له دې راپور سره بشپړ اتفاق نه کوي او ویدا کوي چې ترګری ضد د پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده له دې سیمې ختم کړل شوې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د برتانیې ګارډین رسپانې په پاکستان کې د میډیا پر آزادۍ رپورت خپور کړی چې پکې د خبریالانو لخوا ویل شوی چې په دغه هیواد کې سینسرشپ تر بل هر وخت زیات شوی دی. په رپورت کې د سینسرشپ تور د عمران خان په مشرۍ حکومت او پوز لګول شوی دی، خو دوی دا تورونه ردوي. د رپورت مهم ټکی له عبدالحی کاکړه اورو.
ګارډین ورځپاڼې د دې رپورټ لپاره د پاکستان له هغو خبریالانو سره خبرې کړي چې پر حکومت او پوج د تنقید له وجې مجبوره سوي دي چې له رسنیو سره کار کول پرېږدي یا یې بیا دا فشار محسوسه کړی وي. په دې کې طلعت حسین، محمد حنیف، حامد میر او ځینې نور شامل دي. طلعت حسین ګارډین ته ویلي چې پر جیو ټلویژن به د ده پروګرام هر وخت سینسر کېدی او ورته ویل کېده به چې دا ویل چې د 2013 کال انتخاباتو کې داندې سوی وه او دا چې د عمران خان حکومت فوج چلوي د منلو وړ ندا. نوموړي زیاته کړې چې د جیو ټلویژن انتظامی ورته وویل چې د ده تجزیه ځکه نشي نشر کولای چې د فوج اطلاعاتو اداره آی اس پی آر ډېره خپه ده او که تاسو خبرې کول جاري وساتل نو دوی به چینل بند کړي چې دا به د انتظامیه په وینا دوی ته دروند مالي تاوان ورسوي. طلعت حسین وروسته جیو ټلویژن پرېښود. یو بل لیکوال محمد حنیف بیا ګارډین ته ویلي چې هغه د امریکا نیویارک ټایمز ته کالم لیکلی و، خو چې په پاکستان کې د نیویارک ټایمز پاڼه یې خلاصه کړه نو د ده د کالم ځای بالکل خالي و، چې دا د ده لپاره ویرونکې خبره وه. د نوموړي د کالم عنوانو د پاکستان درېګونی کرکی، طالبان، فوج او هند. ګارډین زیاتوي چې ډان د پاکستان تر ټولو لوی اخبار دی، خو د جون په میاشت کې هغه وخت له مالی تاوان سره مخامخ شو چې کله فوج د اخبارونو پر تقسیمولو بندیز ولګولې. دا له هغه وروسته وه چې ورځپاڼې امنیت او فوج په اړه د غونډې تفصیل په ډاګه کړ. د پاکستان یو بل خبریال حامد بیر ګارډین ته ویلي چې له تیر کال راهیسې دوی د ډېر ښکاره سینسرشپ ښکار دي. د ده په خبره د جون په میاشت کې د هغه د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري سره سوې مرکه د نشر کېدو پر وخت په مینس کې بند کړل شوه. ګارډین لیکي چې سینسرشپ د عمران خان په واک کې تر راتلو لمخه پیل شوی و، پر هغه تنقید دا کېږي چې د دې ته د دوام اجازه ورکړې ده. ګارډین وایي چې فوج او حکومت د سینسرشپ تورونه ردوي. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم مرستیالي فردوس عاشق اوان ویلي چې حکومت یې هڅه کوي چې د بیان ازادي لپاره بهترینه ماحول رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې لیکوالان ته پوره اجازه ده چې څه غواړي ولیکي. ګارډین وایي چې فوج په دې اړه په ښکاره له څه ویلو انکار وکړ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د حکومت مخالف احتجاجي ناستې ګډونوال د اسلام آباد پر ایچ 9 سیکټر او کشمیر های وی ناستي. دغه مظاهرچیان د کشمیر های وی په یو برخه کې هر ورځ د کرکټ، فوټبال او والیبال په ګډون ځینې روایتي لوبې کوي او وایي چې دا هر څه ځان د تندرست ساتلو لپاره کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم دغه احتجاجي ناستې ته ورغلی او له خلکو سره د دوی د لوبو او د هغوی له خوا د شوو تیارو په هکله خبرې کړې دي.
یہ جو ساتھی ہے کہ بیت اللہ وارانی، یہ کہے گا سبحان اللہ.
په اسلام آباد کې په ګڼ شمیر کې راجمع شوي دا مظاهرین هر ماښام خود خپلو مشرانو ویناګانې اوري، خو د ورځې وخت تیرولو لپاره کرکټ، فوټبال، والیبال، کبډي او ځینې نورې لوبې کوي. په مظاهره کې موجود خلک د خپلو سیمو روایتي لوبې هم کوي چې پکې یوه مقابله چې د دوو کسانو ترمنځ کیږي، یو پکې سبحان الله او بل پکې الحمدلله وایي. د لوبې په حقله په مظاهره کې موجود مولوي تجلی وایي
دا د بلوچستان یو خپل ثقافتي کېل د دغه چې ټول قومونه د کېل نه واقف نه دي، ځکه دا کېل دوی په دا کل چې کوم دا یو تستر کې وروتړي بل تستر کې وروتړي بیا یو چې کوم دی کنه اوا نیسی او بل جانور نه بچ کای چې کوم نه اون کای یغ دی پر یو لفظ متعین وی او چې کوم جانور نه خلاص اون کای یغ دی پر یو لفظ متعین کوي.
د جنوبی وزیرستان یار محمد وای زانونه د تندرست ساتلو لپاره دا مختلف قسمه لوبي کوي.
د تمیز د سګایزا هر قسم کېل کې کرکټ کلاوي، فوټبال کلاوي، دغه رنګه کبډي کلاوي، هر قسم کېل مشلتا کلاوي. اڅو پر چې عمران نیازی نوی تلای
کرسی نه خالی کړی هغه پر مجلاته وی.
په مارچ کې موجود خلکو نه صرف خپل موبایلونه د چارج کولو لپاره انتظامات کړی دي، بلکې دوایانو سره سره بسترې او خوراکي شیان هم لزانونو سره راوړی دي. دوی پخپل اخلی پخلی کوي او جامې هم وینځي. د ترڅنګ جلسګا په شاوخوا کې خلکو مختلف قسمه سټالونه لګولي چې پکې د خوراکي شیانو نه علاوه ګرمې کپڑے، بنینونه او د ضرورت د استعمال نور شیان خرڅوي. د بلوچستان د لورالای سیمه راغلی محمد سلیم وایي،
دلته زموږ هر څه خپل طرف زخه دی، دلته موږ دال پټاټا هر څه خپل کوو او خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم داش ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نهسته.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسه ګاته د تلاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړی کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکنی
دوست مکان لمسکت تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. په ننګرهار کې پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې ومانځل شوه چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. ښځینه فعالانې شکایت کوي چې تر اوسه پورې ښځو ته لازم حقوق نه دي ورکړل شوي او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې د میرمنو د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې واورئ.
د نومبر په پنځمه نیټه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي هڅې له کلونو راهیسې پیل شوي، خو لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر فتانه عزیز وویل، دوی هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې کړي. نوموړي وایي، سکل موږ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي یو نوي پیښې ثبت کړي دي. دا اکثره هغه پیښې دي چې د کورنیو لخوا ورسره زور زیاتی شوی او اصلي عوامل یې فقر، بې وزلي، په نشه یي توکو روږدېدل او
ناامني.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر صبرینه حمیدی وایي، سکل د تیرو کلونو په نسبت د بشر د حقونو خپلواک کمیسون سره په ختیځو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
د مالی کال د شروع نه تر اوسه پورې د بشر حقونو خپلواک کمیسون سره تقریبا 200 مورده د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالو د قضایاو ثبت شوي دي چې دا مختلف انواوې د تاوتریخوالي دي، د فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي. ګراف د ثبت او راجستر څخه لوړ دی نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې.
په ورته وخت کې یو شمېر ننګرهار میشتې میرمنې وایي، د حکومت او نړیوالې ټولنې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دل افروز او شریفه احمد زئی وایي،
هغه چې زموږ حقوق دی، هغه چې موږ ته سپارل شوی چې باید دغومره حقوق موږ ته راغلی شي، هغه تر اوسه نه دی راکړل شوی.
د حقوق پایمال دي او د ښځو چارو ریاست هم موږ سره هماهنګ نه ده.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې له کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پام ونه کړي، ستونزې به یې نورې هم زیاتې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاندې هلې.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیو نه
تاندې هیلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اداما تراوري دا افریقایی هیواد کو دیوا یو داسې هنرمند دی چې لاس خپې نه لري خو بیا هم په خپل هنر ځان ته پیسې ګټي او ځان ساتي. دی اوس سلوی کلن دی او د انځورګرۍ روزنه ورکوي. دی وایي خپله مازوري یې دې ته جواز نه دی جوړ کړی چې سوال وکړي او خیراتونه ټول کړي، بلکې په خپله تصویرونه جوړوي او پیسې ګټي. رویټرز خبری اژانس دغه د ژوند د هنر په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
اداما تراوري د لویدیزی افریقا د کوټ دیوار هیواد په ساحلي شار ابیدجان کې داسې زژیدلې و چې نه یې لاسونه وو او نه پښې. نوموړی د 9 کالو په عمر کې خپل مور د معذورانو په یو مرکز کې داخل کړی وو. دی وایي هلته یې د مشرې ښوونکي په مرسته د رسامۍ یا پینټینګ هنر زده کړی وو.
چې کله زه ماشوم وم زما مور زه د مازورانو په مرکز کې د ماری اودیلې په نامه سپین پوستې میرمنې ته ولیږلم. ما دلته رسامي زده کړه. موږ په دې مرکز کې تر سلو زیات مازورانو. هغه ښځه مړه شوه او زه کوڅو ته راووتم.
دی وایي د ښار په کوڅو کې ډیر سخت حالت ورباندې تیر شوی و، خو د هوډ کړی و چې د هنرمند جوړېدو خپل خوب به رښتیا کوي.
چې کله میرمن په 2002 کال کې مړه شوه نو لا غذایه تګ راته ډېر مشکل. ټیکسي چلوونکو نه وړلم، ویل یې پیسې ورسره نشته، خو د خدای شکر دی چې ما هلته تصویرونه جوړول او خلکو ما ته پیسې راکړې او ځینو برا باندې راوغورځولې. هغوی ما ته حیران وو.
اداما تراوري په خپل صلاحیت د منظرو او نور څه تصویرونه جوړول او خرڅول. د لدې پیسو څخه څه بچت وکړ او بیا د رسامۍ یو وړوکی روزنیز ځای پرانست. د اوس واده کړی دی او هر ورځ په خپل هنر او زیار خلک متاثر کوي. اداما تراوري وایي رسامۍ داسې هنر دی چې ناروغي لری کوي او حوصله زیاتوي.
رسامی غمونه لری کوي، حوصله را کوي، جذبه زیاتوي. رسامی ما ته نوم را کړ. کمه دا کار نه وای کړی نو نه يم خبر چې څه برانه جوړ شوی وای. که زه یوازې دلته ناست وای نو خلکو به ویل چې هیڅ کار نه کوي، سوالګر دی. خو کله چې دوی ما وویني چې کار کوم نو دوی وای دا یو کاریګر دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له اسرار المؤمن نه اورو.
د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاج او درنې په حق لا د حکومت د مذاکراتي او اپوزیشن ریبر کمیټو غونډه پرون په دویم ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن د ازادۍ مارچ په نوم د احتجاجي ناستې نن اوومه ورځ د دوی وایي د تېر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې وه نو وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. خو واکمن ګوند طریق انصاف په انتخاباتو کې د درغلي تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نو نو مرستیاله مشره مریم نواز نن خوشی کړل شوې. بلخوا هم نن د نوموړي پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له هسپتاله په جاتی عمره کې خپل کور ته منتقل کړل شوې. مریم نواز چې په لاهور سرویس هسپتال کې له خپل پلار سره وا په چودري شوګر میلز کیس کې یې د ګل پور رضا ضمانت شوې وو، خو نن په رسمي توګه وروسته له هغه خوشی شوه چې د لاهور احتساب عدالت یې د خوشی کولو هدایات جاری کړل. د تاجکستان چارواکي وایي داعش وسله وای ډلې په تاجکستان کې په یو سرحدي پوسته برید کې یو پولیس ساتونکي سرتیری او یو پولیس چارواکي وژل دي. د ملي امنیت کمیټا کې ان بي وای شل برید کوونکي چې له ازبکستان سره پر پوله یې په یو پوسته نن سهار 3 بجې حمله کړې له ګاونډي هیواد افغانستان ورغلی وو. د ایران سرکاري ټي وي وای د هیواد په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریفیوجونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړي. د تهران د ګام د هغه ټومي تړون له شرایطو وروستۍ سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی وو. ملخو د امریکا بنو چر وزارت د ایران دغه کار ناسم لور ته یو لوی ګام بللی. چرواکی وای په خبر پخوا کې د لسم نومبر نه کامی لوبي شروع کیږي. د خبر پخوا د لوب څنګه مشر سپد کټکن بشا ډوتو چې په شو خو درې د لوبو کې به شو خو لزر لوګاړي برخه اخلي. د ویسټ انډیز کرکټ لوب ډلې د افغانستان خلاف یو ورځنی میچ کې د مهال 15 رنزونه اجرو کړی دي. یو لوبغاړی هم نه دی اوټ او 3.2 ورنه شوې دي. د هندستان په لکنو کې روان د لوبو د درې ورځنی میچونو د سیریز په لومړي میچ کې افغانستان لوبډلې ویسټ انډیز ته میچ ګټلو لپاره د 15 نوي رنزونو هدف ورکړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علي مومند درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. زمليه میرزاده اسرار علي مومند او تکنیکی همکار ساکن امیر امیری درنه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتل د خدای په نامه.